السلام علیکم په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو مازدیګرنۍ خبرې مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې مجله کې د هغو امریکایي قراردادیانو پر فعالیت د بندیز په اړه اوري چې افغان حکومت ته یې مالیه نه ده ورکړې. په مسکو کې یوه ښځه نیول سوې چې غوښتل یې له داعش سره یو ځای سي. نور راپورونه هم سته، خو لومړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه جان قالکو ځای اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نن احضار کړ. په بغلان کې د ازبکستان د اسلامي حرکت یو قومندان وژل شوی او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې موسسې مشر وایي ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په ځینو برخو کې ښه تفاهم لري. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ. په کندهار کې د یو پاکستانی چارواکي د نیونې له امله یې خپله اندېښنه ورته څرګنده کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویل په کندهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو مامور د پنجشنبې په ورځ په زور نیول شوی او افغان چارواکو په کابل کې د دې هیواد سفارت ته حواله کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز د انګور اډې سرحدي پوله کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شخړې له امله هم اندېښنه څرګنده کړه. له بلې خوا د پاکستان خبري رسنۍ وایي د انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې. خبري رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي د پکتیکا ولایت په انګور اډه سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتې وروسته دا پوله وتړل شوه. پاکستاني چارواکي او د قبایلي سیمو مشرانو د دې هیواد رسنیو ته ویلي دا مهال د انګور اډې له لارې د موټرو او خلکو تګ راتګ بند ده او د پولې دواړو خواو ته زیات شمېر بارونکي لارې لیکه ولاړې دي. په راپورونو کې ویل شوي و چې د چهارشنبې په ورځ په انګور اډه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هغه مهال جګړه ونښته چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د پکتیکا سیمه ییزو چارواکو ویلي په دې نښته کې د نجیب الله په نوم یو افغان سرتیری او اته تنه پاکستاني عسکر وژل شوي. د بغلان ولایت چارواکي وایي په شمال ختیځ ساحه کې د جندلا ډلې یو قومندان وژل شوی. د بغلان ولایت د بورکی ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي راډیو ته وویل قاري ګلبدین چې په قاري روح الله مشهور و د پنجشنبې په ورځ د بورکی ولسوالۍ د پولیسو په یوې پوستې له حملې وروسته ووژل شو. عبدالجبار اسلامي وایي قاري روح الله چې په شمال ختیځ زون کې د ازبکستان د اسلامي حرکت یا جندلا یو مهم قومندان و د نړیوالو ځواکونو تر څار لاندې و. د بورکی ولسوال زیاته کړه په جګړه کې څلور تنه وسلوال وژل شوي او د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ ته د وسلوالو د نومول شوي ولسوال قاري صلاح الدین په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي. طالبان بیا ادعا کوي چې په بورکه ولسوالۍ کې یې د درې تنه پولیس وژلي او څلور نورې ټپیان کړي. حکومتي چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې موسسې رئیس تهران ته له سفر وروسته ویل دواړو خواوې په ځینو برخو کې ډېر ښه تفاهم لري، خو د تهران د اټومي پروګرام په اړه د دې موسسې او ایران ترمنځ ناحلو مسلو کې کوم د نظر وړ بری نه دی حاصل شوی. یوکیا امانو نن په یو بیان کې ویل زما په اند دواړو خواوې د وړاندې تګ لپاره په ځینو لارو ښه تفاهم لري، مګر نور زیات کار ته به هم اړتیا وي. امانو د ایران په بلنه د پنجشنبې په ورځ تهران ته سفر وکړ ترڅو په ویانا کې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د روانو مذاکرو ځینې مسلې روښانه کړي. تهران د خپلو پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه په خپلو پوځي تاسیساتو کې د نړیوالې اټومي موسسې پلټنې ته اجازه نه ورکوي او دا په خبرو کې یو ستر خنډ دی. امانو تهران ته د سفر پر مهال د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني او د ملي امنیت د عالي شورا له مشر علي شامخاني سره هم وکتل. د بلې خوا روسیه او چین وایي ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو اټومي تړون ته نږدې شوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف پرون په وینا کې ویل ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسله باید په څو راتلونکو ورځو کې حل شي. د روسیې دغه جګپوړي استازي دغه راز وویل تهران ته د نړیوالې اټومي انرژۍ موسسې د رئیس یوکیا امانو سفر په مذاکرو کې ډېر زیات وضاحت رامنځته کړ. له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي ویلي و ډېر زیات امکان شته چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په یوې پراخې معاملې سلا شي. د پاکستان پوځونو ویل د پنجاب ایالت د ټرین د مشکوک ټکر د پیښې د مړو شمېر اولسو ته پورته شو. په ټرین کې د پوځیانو او د هغوی د کورنیو په ګډون له 200 زیاتو کسانو سفر کاوه چې د پنجشنبې په ورځ د یو پله د چپه کېدو له امله د اوبو کانال ته وغورځېد. دا پیښه چې د پاکستان د ریلوې د وزیر خواجه سعد رفیق په وینا ممکن د ورانکارۍ عمل وي وزیر آباد خرګوټي ته نږدې شوې. ټرین د کاریان پوځي خرګوټي په لور روان و. رفیق خبریالانو ته وویل
بظاهر یہ لگتا ہے کہ اس میں
دی ہوئی بظاہر داس اخکاری چ دے کے بل لاس ہم کا کڑ دے زکہ چ ریل گاڑی داس نہ پریوزی تاریخ کے کل ہم داس نہ دی شوی داس یاد چودنے پوجے کیگی یا چ د پاٹلینا چا پلیٹونو خوزولی وی او نٹونو ورتسس کڑی وی.
د پاکستان د پوځ وایان عاصم بجوانو ویل تر اوسه د 1 کسانو مړي راایستل شوي او د نورو لټون روان دی. د پاکستان دولتي چلوزونو ویل په مړو کې د پوځ یو قومندان، د هغه میرمن او لور هم شامل دي. بجوا زیاته کړه د پیښې له ځایه له اتیا او زیات کسان ژغورل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ایتلاف د هوایي بمباریو او د یمن په دوهم ستر ښار عدن کې د جګړو له امله نن 21 کسان مړه او نه اتیا نور ټپیان شول. پوځي منابع وایي هوایي ځواک د عدن ښار په شمالي بندر کې د حوثي ځواکونو په سنګرونو حملې وکړې او شپږ تنه وسلوال پکې ووژل شول. د ښار په جګړو کې د پخواني جمهور رئیس ابو رابو منصور هادي د ملاتړو اته کسان او اووه تنه وسلوال وژل شوي. پوځي منابع وایي حوثیانو د عدن په لویدیځ کې تېره شپه یوه پوځي اډه نیولې وه او نن هم د اډې په شاوخوا جګړې روانې وي. عیني شاهدان وایي جنګي الوتکو د عدن په ګاونډي ولایت ابیان او شمالي ولایت حاجیه کې چې له سعودي عربستان سره ګډه پوله لري بمباري کړې ده. د سوری د بشری حقوقو سرون کډله وایي د سوری پوځ نن په حلب ښار کې د یاغیانو په سنګرونو هوایي حملې وکړې او هڅه کوي چې په شمال باندې د وسلوالو د بشپړ واک ټینګولو ته هجومي حملې په شا وتنبوي. سرون کډله وایي په حلب کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې نن سهار هم روانې وي. وسلوالو تېره اونۍ په شمال کې سترې حملې پیل کړې وې او د حلب ښار په ځینو ناحیو کې د حکومتي ځواکونو په هدفونو یې په سلګونه توغندي ویشتلي وه. د سوری پوځي منابع وایي د وسلوالو حمله په شا تنبول شوې او زیاته مرګ ژوبله یې یاغیانو ته اړولې ده. د سوری د بشری حقوقو سرون کډله وایي یاغیانو د حلب د ښار په لمنو کې ځینې ودانۍ نیولي خو پرمختګ یې ستراتیژیکي اهمیت نه لري. حلب چې د سوری دوهم ستر ښار دی د حکومتي ځواکونو او اسلام پالو وسلوالو ترمنځ ویشل شوی دی. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. لکه چې وړاندې مې وویل افغان حکومت د هغو امریکایي قراردادیانو پر فعالیت بندیز لګوي چې دوی ته یې مالیه نه ده ورکړې. د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو په اړه راپور لرو.
جلیز ولسوالۍ کې یولس پوستو سقوط کړی دی. ولسوالۍ خو لا پرېږده چې شاید مرکز د میدان ښار هم سقوط وکړي که په دې حالت روان وي.
یوه قرغیزي ښځه چې غوښتل یې له داعش سره یو ځای سي په مسکو کې نیول سوې ده او دا به هم واوري چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات نن په ویانا کې روان دي. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسې ازادي راډیو اوري دوستان ورزو د خبرونې لمړني مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي د امریکا د دفاع وزارت د هغو قراردادیانو پر فعالیت بندیز لګوي چې مالیه یې نه ده ورکړې. د چارواکو په وینا یو شمېر قراردادیان له دې امله د حکومت میلیونونه ډالره پوره وړي دي. افغان حکومت وایي چې د داسې قراردادیانو بانکي حسابونه به کنګل کړي او د کار اجازه یا لایسنس به نه تمدیدوي. فرشته جازې په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت یو شمېر قراردادیانو د مالیه میلیونونه ډالر خوړلي دي. د امریکا حکومت د یو شمېر قراردادیانو په اړه وایي چې د پوځي موافقو له مخې له مالیه ورکولو څخه معاف شوي وو. دواړه لوري هڅه کوي چې دا لانجه د خپلو حکومتونو په نوې موافقه کې تر ټاکلي مهالویش پورې حل کړي. د دې لپاره وخت درې میاشتې تمدید شوی او دوی به د سپتمبر تر لومړۍ د دې مالي لانجې د حل فرصت ولري. افغان حکومت د پنټاګون ځینې ستر قراردادیان لکه رایتن داین کراپ انټرنیشنل سپریم ګروپ او د سینور په نقشه کړی دي. دا ګروپونه په افغانستان کې د ناټو تړون او د امریکا او اروپایي هیوادو ډیپلوماټیکو ماموریتونو او د امریکا د پاوز کومکي پروګرامونو ته ډیر مهم دي. په افغانستان د مالیه وزارت د عوایدو او ګمرکونو موین ګل مقصود ثابت رویټرز خبري اژانس ته ویلي که چیرې د دې کمپنیو د مالیه مسله حل نشي د هغوی کاري اجازه نشو تمدیدولای یا نوي کولای. د دې ټولو شرکتونو په اړه څېړنې روانې دي. مقصودی رویټرز ته ویلي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اکمالاتو کې خنډ پیښ شي ځکه هغوی په جګړه کې ښکیل دي خو د مالیې په مسله کې به حتی نړیوالو پولیسو یا انټرپول ته د لاس له غځولو ډډه ونه کړي. مقصودی نه دي ویلي چې ولې انټرپول ته یا د نړیوالو پولیسو نړیوال سازمان ته د دې خبرې رسول غواړي. دوی ویلي چې سخت اقدامات په پام کې نیول شوي او که چیرې دا شرکتونه د مالیې ورکول ونه مني حتی د یو شمېر کمپنیو پر مشرانو افغانستان ته د ورتګ لپاره د ویزې بندیز لګېدلی شي. د امریکا د دفاع وزارت قراردادی شرکت سپریم چې د مالی وزارت په نقشه کړی ویلي چې سږ کال یې په افغانستان کې د کار قرارداد پای ته رسېږي او له دې هېواده وځي. دغه شرکت په افغانستان کې د خپل کار د ختمولو لپاره کوم ځانګړی دلیل نه دی ورکړی. رویټرز وایي په افغانستان کې د ناټو او امریکا د عسکرو شمیر له 100,000 څخه اوس یوازې 9,800 ته راکم شوی او په دې هېواد کې د بهرنیو قراردادیانو لپاره د کار علاقمندي له دې خبرې سره کمه سوې ده. خو په افغانستان کې د ناټو او امریکا د عسکرو لپاره اکمالاتو او نورې مرستې یو مهم ماموریت دی. داسې ګڼل کېږي چې له 2002 تر 2014 میلادي کاله د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې پر قراردادیانو لږ تر لږه 40 میلیارده ډالر مصرف کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت د قراردادیانو د مالیې مسلې د افغانستان حکومت له سختو انتخابونو سره مخامخ کړی دی. رویټرز وایي له یوه لوري دا هېواد د خپل اقتصاد د چلولو لپاره مالیې ته سخت اړتیا لري او که چیرې دغه شرکتونه خپله مالیه ورکړي نو د افغانستان حکومت ډېره ګټه کولای سي. رویټرز خبری آژانس وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه 10,000 قراردادي شرکتونه فعال دي او د افغانستان حکومت د امریکا د دفاع وزارت پر دې قراردادیانو ډېره اتکا لري. نو په دې لانجه کې شکل شرکتونه وایي چې د امریکا حکومت په دې ارتباط د افغانستان له حکومت سره په خبرو لګیا دی. د داین کراپ یوې ویاندي رویټرز خبری آژانس ته ویني دا د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د ټکس یا د مالیې د معافولو د پالیسۍ مربوطه لانجه ده. دې ویاندي ویلي موږ خبر یو چې دواړه حکومتونه د دغې وروستۍ پریکړې لپاره په خبرو لګیا دي. یوه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د هر شرکت شرایط فرق لري او د امریکا حکومت هڅه کوي چې په دې ارتباط قانون په منصفانه ډول عملي شي. د امریکایي چارواکي ویلي موږ ټینګار کوو چې حکومت په احتیاط هغه استثناءات په پام کې ونیسي چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د دوه اړخیزو تړونونو او موافقو له مخې په پام کې نیول شوي وو.
د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلای سي او مطلب مو لوستلای سي که د انټرنیټ اسانتیا لرینو ازادي رادیو .com ته ورسی. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د تیر ورځې راهیسې سخته جګړه پیل کړې او تر دې مهاله یولس امنیتي پوستې له افغان ځواکونو نیولې دي. د دغه ولایت یو شمېر استازو نن د یوه خبري کنفرانس پر مهال وویل چې په دې جګړو کې افغان ځواکونو ته هم درنه تلفات اوښتي خو مرکزي حکومت تر اوسه په دې اړه کوم قاطع اقدام نه دی کړی. په همدې حال کې دفاع وزارت میدان وردګو د ولایتي شورا د استازو څرګندونې ردوي او وایي چې سیمې ته تازه ځواکونه استول سوي. په دې اړه تفصیل د ناجیا صافی پر راپور کې
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي خبرداري ورکوي چې چیرې حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د رواني جګړې مخه ونیسي نو د ولایت مرکز به هم ډیر ژر سقوط وکړي. د ولایتي شورا د غړیو د جمعې په ورځ د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 10 افغان سرتیري وژل شوي او لسګونه پولیس ندرک دي. دوی د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره همدارنګه له افغان حکومت څخه په کلکه وغوښتل چې په میدان تاگو که در روان و نامنه مخونی سی.
ما اعضای شورای ولایتی میدان وردگ
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي د میدان وردګو نورو سیمو ته د وسلوالو مخالفانو له پرمختګ څخه سخت اندېښمن دي او دا روان ګواښونکی امنیتي وضعیت به لوی انساني ناورین رامنځته کړي. نو موږ مرکزي چارواکو ته خبرداری ورکوو که د دغو حملو د کنټرول لپاره لاس په کار نشي نو دا ناامنۍ به پایتخت کابل ته هم ورسیږي.
له بلې خوا د میدان وردګو د ولایتي شورا مرستیال مسعود شینیزي وردګ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د جلریز ولسوالۍ یولس پوستې د وسلو والو لسته ورغلی دي.
جلیز ولسوالۍ کې یولس پوستو سقوط کړی دی. ولسوالۍ خو لا پرېږده چې شاید مرکز د میدان ښار هم سقوط وکړي که په دې حالت روان وي. په تشکیلاتو کې موږ هلته ډېر پرسونل لرو امنیتي اما هغه هلته فعال نه دی او یوه قوي رهبري پولیسو په سطحه باندې وجود نه لري. دغه د موږ د ضعف ټکی دی.
خو له دې سره د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونه د جګړې سیمې ته رسېدلي او ډېر ژر به له لاسه وتلي پوستې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي.
ځواکونه شته. تېره ورځ متاسفانه په جلریز کې جګړه نښتې وه. یو شمېر پولیسو تاکتیکي شاتک کړی خو موږ د ملي اردو سرتېري او نور قطعات سیمې ته استولي. اوس تصمیم لرو هغه پوستې چې سقوط سره مخ شوې هغه بیرته ونیسو او پولیس پکې ځای پر ځای کړو.
وسلوالو طالبانو بیا د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د یو شمېر پوستو د نیولو ترڅنګ د ګڼو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. تر دې مخکې وسلوالو مخالفانو په کندوز، بدخشان، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ډله ییزې حملې کړې، خو د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي ادارو کې کمزوري او ناتواني د دې لامل شوي چې افغان ځواکونه دفاعي حالت غوره کړي او حکومت یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. دوی وایي چې لومړی باید امنیتي ارګانونه په ټول هېواد کې د لوړې کچې ګواښونه وڅېړي او د هغوی په اساس لازم تدابیر او کوټلي اقدامات ترسره کړي.
و امریدل چې د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په جلریز ولسوالۍ کې سخته جګړه پیل کړې ده. د دې څخه ورځو شمال ته د بلخ د والي عطا محمد نور او د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ترمنځ اختلاف چې په جون کې رامنځته سو له ځان سره اندېښنې راپورته کړي دي. له هغه وروسته چې د هیواد په شمال کې د طالبانو لخوا امنیتي وضعیت خراب سو، حکومت دغو دواړو قوماندانانو ته مخ خوراړولی چې د طالبانو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د حکومت دا ستراتیژي له خطرونو ډکه بلل کېږي، ځکه چې ویل کېږي دا قوماندانان به د 1990 لسیزې د کورنۍ جګړې په شان یو ځل بیا خپلې ملیشې راپورته کړي. په دې اړه ملالۍ بشیر نور جزئیات راکوي.
د بلخ مرکز مزار شریف د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخته راهیسې ډیر بدل سوی دی. په دې ښار کې په چایخانو کې موزیک اورېدل کېدای سي، پارکونه یې له شودو ډک وي او دا د هیواد له تر ټولو پرمختللو ښارونو څخه یو دی، خو مخکې وضعیت داسې نه و. په مزار شریف کې د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم د ملیشو ترمنځ جګړې روانې وې. په هیواد کې له 1992 څخه تر 1996 کال پورې د کورنۍ جګړې پر مهال هم د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ملیشې له یو بل سره په جګړو بوختې وې. له هغه وروسته چې د امریکا ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له منځه یووړ، درې کاله وروسته د نور او دوستم ترمنځ د قدرت د ویش یوه موافقه وسوه چې د دوی ترمنځ جګړو ته د پای ټکی کېښود. طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره کابل یو نوې ستراتیژي غوره کړې چې له مخې دغه دواړه پخوانی جګړه ماران یو ځای کار سره کوي. په جون میاشت کې دواړو دوستم او نور د خپل ائتلاف اعلان وکړ او د سیاستوالو غونډې خبرې وکړې، خو د زورواکو په توګه د دوی شهرت د دوی لخوا د ملیشو د تیارولو په اړه اندېښنې راپورته کوي. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د جون په 23 عطا محمد نور ډاډ ورکړ چې له دوستم سره خپل اختلافات ختم کړي، خو د کابل هغه ستراتیژي چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزې د حل لپاره غواړي پلی کړي له خطرونو ډکه بلل کېږي. دا ځکه چې که د دغو دوو پخواني قومندانانو ترمنځ ائتلاف له منځه ځي، په سیمه کې به ژبنیز او نژادي اختلافات رامنځته سي او د دې جګړه مارانو د کورنۍ جګړې پخوانۍ ملیشې به راپورته سي. عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ستر قدرت ترلاسه کړ او له تیرو 12 کلونو راهیسې د دې ولایت والي دی. پر د انتقاد کوونکي وایي چې قدرت یې یوازې تر ځانه محدود کړی او د زورواکي په توګه دنده ترسره کوي، خو د بلخ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې عطا محمد نور په دغه ولایت کې قانون پلی کړی او ثبات یې رامنځته کړی دی. یو اوسیدونکی وایي چې د ده زورواکي هغه بیه ده چې د سیمې اوسیدونکي د ښه امنیت لپاره پرې کوي. دغه اوسیدونکی چې د نوم نښودلو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې، زیاتوي چې امنیت ورته تر خوراک ډیر مهم دی. په بلخ ولایت کې یو بل قومي مشر بیا وایي چې په بلخ ولایت کې درې ډوله طالبان دي: یو هغه طالبان چې ملیشې دي، بل هغه چې د والي طالبان دي، او دریم هغه چې د ملا عمر طالبان دي. د دغه قومي مشر په وینا ملیشې له دوی څخه باج اخلي، فصلونه یې ورسوځي، خلک بندي کوي او ځینې وخت یې کلیوال وژني او ورباندې جنسي تیری هم کوي. د دې تشدد له کبله زرګونو خلک له بلخ څخه نورو سیمو ته پر وتلو اړ سوي دي. عطا محمد نور د کابل مرکزي حکومت کمزوري بللی او په شمال کې د مخ پر خرابېدو وضعیت پړه پر حکومت اچوي، خو له دوستم سره د ائتلاف وروسته دی په داسې حالت کې دی چې شایي پر حکومت اغیز ولري. دوستم چې د ولسمشر غنی د حکومت یو قوي غړی دی، چوکۍ یې په حقیقت کې تشریفاتي ده. د ولسمشر لخوا د محدودیتو شکایت کړي او پر دې غصه دی چې د ولسمشر لخوا د کلونو جګړې او مشرۍ ته بې اعتنايي ښکاره سوې ده. د بلخ ولایت یو بل قومي مشر وایي حکومت به ټولو ته وسلې ورکړي او فکر به کوي چې هر څه به سم سي، خو هغه وخت چې دوی طالبان وباسي بیا به څه کېږي؟ دوی به د پخوا په شان په خپلو منځو کې په جګړه سي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجې پورې د اف ام پر 100.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او اوریدلای شئ. ورزود افغانستان اړوند یو بل موضوع ته د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت یو اړخ پلان لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې هغه کسان په دندو وګماري چې په تقلب کې لاس لري. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون د مشر د ټاکل کېدو پر سر هم بحثونه روان دي او ډېر ژر به معرفي سي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روابطو پر اساس جوړ سي نو راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي. په دې اړه نور تفصیل ناجیه صاحبی اوروي.
د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست انتقاد کوي چې د حکومت مشران لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر د نظر اختلاف لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ په نظر کې لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې هغه کسان په دندو وګماري چې هغوی پخوا په تقلب کې لاس لرل.
د ملي وحدت حکومت یو اړخ پلان لري چې په دې کمیسیون کې هغه اشخاص راشي چې هغوی خپله په تقلب کې لاس لرل او له تقلب څخه یې دفاع کړې. خو د ملي وحدت حکومت بل اړخ بیا دې مسلې ته متوجه دی او بحث یې هم همدا دی چې هغه اشخاص چې په دې کمیسیون کې ګمارل کیږي باید له تقلب څخه پاک کسان وي او کارونه یې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکل کېدو په اړه ټول کارونه بشپړ شوي او ډېر ژر به اعلان شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون مشره شکریا باریکزه یې ټاکلې وه خو د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي و چې ښاغلي غني او عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د دې کمیسیون رئیس وي. خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غني په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې اشخاص د اړیکو په اساس وټاکل شي نو دا کمیسیون به خلکو ته د منلو وړ نه وي. افغان کارپوه سمر سیرت په دې اړه وایي
په دغه شکل باندې لکه د دوو ګروپونو ګروپونو دفاع نه چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني دفاع نه د دوی هغه د خپل هر چا خپل اشخاص په وظیفو باندې ګمارلي او په راتلونکي کې هم د اساسي قانون د مخې یو ورځ جمهور کوزل کولی شي ځان کاندید کړي. بیا انتخاباتو کې دې خلکو کاندیداتي وروي زه فکر کوم چې انتخابات بیا د سوال لاندې راولي او بیا دې
د چارو کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې د له هر ډول لاسوهنې ډډه وشي. د دوی په وینا د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي چې په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته ډېر زیان ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورځو د سیمه پاړه یو مطلب ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنی د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ترنګلو اړیکو له کبله د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته خپل سفر ځنډولی دی. د دې وزارت ویان وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي او په دې لړ کې له چین سره هم په تماس کې دی. په دې اړه نور جزئیات زبیح الله شفق راوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې سوله ایز پیاوړی او پرمختللی افغانستان د پاکستان په ګټه دی او پاکستان به په دې لکه خپل مثبت کردار لوبولو ته دوام ورکړي. پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دې لکه له ګاونډي هیواد چین سره هم په تماس کې دی. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال کړي. قاضی خلیل الله د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترنګلې شوي چې له امله د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر هم لغوه کړی. هغه په دې اړه زیاته کړه پاکستان ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر سفر د افغانستان د وضعیت له امله ځنډیدلی دی او دا له موجوده تورونو سره هیڅ تړاو نه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تر هغې وروسته اسلام آباد ته خپل سفر وځنډاوه چې څو ورځې وړاندې وسله والو په کابل کې د افغانستان پر ملي شورا برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه یو دېرش کسان ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت چارواکو د دغه برید د تنظیمو طرحې په اړه د پاکستان د استخباراتي ادارې د ځینو چارواکو پر غاړه واچوله او ویې ویل چې د برید پلان په خیبر پختونخوا ایالت کې جوړ شوی و. قاضی خلیل الله همدرس د افغان دولت هغه تورونه هم رد کړل چې وای پاکستاني پوځیانو د چهارشنبه پر ورځ افغان پولیسو سره په افغان خاوره کې د نن پوځي تاسیسات جوړول، بلکې ټینګار یې وکړ چې دا ودانۍ د پاکستان په خاوره کې د نن جوړه ده. د انګور اډه په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده، دا د پاکستان په خپله خاوره کې جوړه ده، خو پر دغه دروازه له افغان لوري نه راکټونه وشتل شول چې په نتیجه کې دوه سرتیري ژوبل شول. د دې په ځواب کې پاکستاني ځواکونو افغان خاورې ته هغه ځایونه په نښه کړل چې له کوم ځای نه پرې ډزې کېدې. د تیر 2014 میلادي کال په نومبر کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې له پاکستان سره به د اړیکو نوی دور پیلوي، دواړه هیوادونه به له یو بل سره په دفاع، امنیت او سوداګرۍ کې مرسته کوي او همداراز به خپلې خاورې د یو بل پر ضد نه کاروي. خو د اسلام آباد او کابل ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کېدو ویره تر هغې وروسته زیاته شوې چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو د افغانستان په ډېری سیمو کې خپل ترهګریز فعالیتونه تیز کړي، چې په نتیجه کې افغان ولسمشر سمود مخکې له پاکستانه غوښتي ول چې د تروریزم په ختمولو کې د ورسره مرسته او په پاکستان کې دننه د افغان طالبانو پر خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. خو ویل کېږي چې د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د غوښتنو ځواب نه دی ورکړی او نه یې هم په دې لړ کې کوم عملي ګام پورته کړی دی.
دوستانو مخکې تر دې چې په مسکو کې د هغې ښځې په اړه راپور واوري چې له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریه ته تللی، یو بل مطلب د ایران په اړه دراورو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو قدرتونو مذاکرې په ویانا کې نن هم روانې وې. د ازادي راډیو خبریال وایي چې مذاکرې د ایران، جرمني، برېټانیې، فرانسې، چین، روسیې او امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه دوام لري. په ویانا کې د خبرو د نننۍ پر تک پاره نور جزئیات فرشته جلال زید خواوري.
په ویانا کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې نن هم د وروستیو ورځو په څیر د بندو دروازو شاته روانې وي او ټاکل شوي چې په راتلونکو څو ساعتونو کې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران سره وګوري.
به نظر میاد که فردا کار همچنان در برای نگارش
دست سرگنجیجی چه ده موافقه ده متن ده لیکل و کار به سبا هم ادامه لری، خو سبا تا ده لوربه چارواکو ده تک یارا تک خبر نستنو سبا به غالبا پا ده ارتباط آرام آرزوی. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څارنې د ادارې مشر یوکیو امانو پرون تهران ته ولاړ او له ایراني چارواکو سره یې وکتل. امانو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه جدي مذاکرې روانې دي، خو لا هم پیچلي مسایل شته چې باید حل شي. امانو په دې خبر پانه کې ټینګار کړی چې دواړه لوري د پخوا په پرتله اوس د یو بل پر اندېښنو ښه خبر دي، خو لا هم کومې سترې پرېکړې ته نه دي رسېدلي. د ازادي راډیو خبریاله د دغو مذاکرو د څارونکو په حواله وایي چې موافقې ته نه رسېدل به د دواړو لورو لپاره په زیان تمام شي. دا وایي د څارونکو په باور که چیرې دا موافقه ونسي، ایران به تر ډېره حده تر زیاتو اقتصادي او سیاسي فشارونو لاندې شي. او څارونکي په دې باور دي چې د 15+1 ډله هم په منځني ختیځ کې روانو حالاتو، د تروریستي ډلو فعالیت ته او نورو امنیتي تشویشونو ته په کتلو نه غواړي چې په دې سیمه کې د امنیت ټینګېدو دا چانس له لاسه ورکړي. خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې امکان څومره دی؟ د ازادي اروپا راډیو د ایران د برخې مشر ارمان مستوفی په دې اړه ازادي راډیو ته نن وویل
سخنان وزیر امور خارجه فرانسه که گفت یک شنبه
دا چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې برته ویانا ته ستنیږي، د امریکایي چارواکو لخوا خوشبیني څرګندیږي، او دا چې د مذاکرو د برخوالو د بهرنیو چارو وزیران به د یک شنبه په ورځ په ویانا کې سره کښېني او وبګوري، دا ټول پرمختګونه د دې خوشبیني پیدا کوي چې شایي یوه موافقه وشي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوونکو د جولای 1 نیټه په دې اړه د یوې موافقې لپاره وروستی مهالویش ټاکلی دی.
د ایران د اټومي مذاکراتو په اړه مو واورېدل. اوس هم ورځو مسکو ته. یوه 25-کلنه قرغیزي ښځه چې غوښتلې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره یو ځای سي په مسکو کې نیول سوې ده. د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې د راپور پر اساس نیول سوې ښځې غوښتل له مسکو څخه ترکیې ته ولاړ سي او له هغه ځایه له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې ته واوړي. اجملان نور تفصیل اوروي.
د قرغیزستان چارواکي وایي دا ښځه چې حمیده نومیږي خپل دوه ماشومان او خاوند یې د چوی په کلي کې پرېښي دي او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د یو غړي د لیدلو لپاره مسکو ته تللې وه. د چارواکو په وینا ټاکل شوې وه د داعش دا غړی حمیده چې دا یې مستعار نوم دی سوریې ته واستوي. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي حمیده د جون د میاشتې په 15 نیټه د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شوه. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت وایي څلور کاله مخکې حمیده ډېره زیاته مذهبي شوه او د انټرنیټ له لارې یې له سختریزو اسلام پالو سره اړیکې پیدا کړې. د دې وزارت په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د 25-کلنې قرغیزي ښځې په دې وروستیو کې د خطاب په نوم د یو تاجک سړي سره چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره تړلی تماس ونیوه. حمیدی په مسکو کې لنول کېدو وروسته د ازادي راډیو کرغیزي څنګ ته ویلي له خطاب سره تر اړیکو وروسته یې پریکړه وکړه چې د اسلامي دولت په نوم له وسله والې ډلې سره یوځای شي او د دې په وینا د کفارو پر ضد مبارزه وکړي. کرغیزي چارواکي وایي ټاکل شوی وه حمیده په یو جالي پاسپورټ چې د خطاب لخوا ورته برابر شوی و له مسکو څخه ترکیې ته سفر وکړي. حمیدې ویلي هیله یې لرله چې ډاکټره شي خو د کورنیو مجبوریتونو له کبله اړ شوه چې واده وکړي. خطاب چې حمیده یې د داعش له ډلې سره یوځای کېدو ته هڅولې وه دې ته یې د اسلامي دولت په ډله کې د یو لوی مسؤلیت د ترسره کولو ژمنه ورکړې وه. کرغیزي چارواکي وایي ښایي همدې ژمنې حمیده له دې ډلې سره یوځای کېدو ته هڅولې وي. د ازادي راډیو د کرغیزي څانګې خبریال وایي داسې ښکاري چې خپله حمیده به د دې باعث شوې وي چې په مسکو کې بیرته ستنه کړی شي. حمیده وایي په مسکو کې خپلې مور ته ټلیفون وکړ او مور یې له تلو منع کړه. د حمیدې په وینا غواړي د هر څه د یو خراب خوب په توګه له یاده وباسي.
دوستانو په دې لنډ خبر چې د چین هوایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره یوه بې پیلوټ الوتکه د سینجیانګ ایالت زلزله ځپلې سیمې ته استولې ده. د ازادي راډیو پښتو خبری مجله دلته پای ته رسوو. امید مرزبان په سټوډیو کې د دې مجله وړاندې کوي.
سلام فریبا جان. سلام بشنونده های عزیز، امیدوار هستم روز را تا این حالا تا به حال به خوشی سپری کرده باشند. ساعت 6:30 با وقت افغانستان شد. در جریان این مجله خبری میشنوید که حکومت افغانستان به دنبال قراردادهایی است که مالیه نپرداختند و در روزولی دشت ارچی ولایت کندوز درگیری هنوز هم جریان دارد. گزارش های دیگر تا لحظات بعد. ما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. وزارت خارجه پاکستان با ایزار سفیر افغانستان در اسلام آباد نگرانیش را در مورد بازداشت یک مقام پاکستانی در قندار ابراز کرد. مقامات ولایت بغلان از کشته شدن یکی از سران گروه جندالله خبر دادند و در نتیجه عملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن 21 نفر کشته و ده های دیگر زخمی شدند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان. وزارت خارجه پاکستان میگوید با ایزار سفیر افغانستان در اسلام آباد نگرانیش را در مورد بازداشت یک مقام پاکستانی در قندار ابراز کرده است. وزارت خارجه پاکستان امروز با نشر اعلامیه گفت یک کارمند کنسولگری پاکستان در قندار از سوی مقامات افغان بازداشت شده اما سپس به سفارت این کشور در کابل منتقل گردیده است. وزارت خارجه این کشور همچنان نگرانیش را در مورد درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی در منطقه انگورده پکتیکا در این اعلامیه ابراز کرده. این در حال است که رسانه های پاکستانی از مسدود بودن سرحد میان پاکستان و افغانستان در منطقه انگورده خبر میدند. این رسانه ها به نقل از مقامات کشورشان خبر داده میگویند پس از درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی در منطقه انگورده پکتیکا سرحد بین دو کشور برای دومین روز مسدود است. به اساس گزارش ها شنبه شب چهارشنبه درگیری در منطقه انگورده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا زمان نیروهای افغان و پاکستانی آغاز شد که نیروهای پاکستانی میخواستند در خاک افغانستان تاسیسات ایمار کنند. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به این رویداد دیروز سفیر پاکستان مقیم کابل را ایزار کرد. مقامات ولایت بغلان از کشته شدن یکی از سران گروه جندالله در زون شمال شرق خبر میدند. عبدالجبار اسلامی ولسوال برکه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت قاری گلبودین مشهور به قاری راهلا روز پنج شنبه پس از حمله بالای پایگاه پلیس محلی برکه کشته شده است.
قاری گلبودین مشهور به قاری راهلا یکی از افراد تحت تعقیب نیروهای بین المللی و از فرماندهان اصلی جندالله در ولایت بغلان و حوزه شمال شرق کشته شد.
از سوی دیگر طالبان بدون این که در این مورد تبصره کرده باشند ادعا دارند که آنها با حمله بر نیروهای دولتی در ولسوالی برکه 3 پلیس را کشته و 4 تن دیگرشان را زخمی کردند، اما مسئولین دولتی این ادعای طالبان را رد می کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی پاکستان میگوید تعداد تلفات حادثه واژگون شدن یک ریل پاکستانی در یک کانال به 17 نفر رسیده است. در این ریل که به شمول پرسنل نظامی و خانواده هایشان 200 نفر سوار بودند، دیروز در وقت گذشتن از یک پل به کانال افتاد. این حادثه در شهر شرقی وزیرآباد در ایالت پنجاب رخ داد. خواجه سعد رفیق وزیر خط ریل پاکستان در صحبت با رسانه ها از محل رویداد گفت:
بظاهر یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملا.
امی گویت در ظاهر به نظر می رسد که دست های در عقب این حادثه شاملند، زیرا ریل ایچ گوینتا روش گون شده نمی تواند، بغیر از این که هدف انفجار قرار بگیرد و یا قصدن خطا هنان تخریب شود. سخنگوی اردوی پاکستان آسم بجوا در تویترش نوشته که جسد 17 نفر به دست آمده و تلاش برای پیدا کردن دیگران ادامه دارد. منابع نظامی یمن میگویند در نتیجه عملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در شهر عدن 21 نفر کشته و 89 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته منابع این عملات موازی شورشیان اوسی را هدف قرار دادند. عملات هوایی بر موازی شورشیان اوسی در عدن پس از آن انجام شد که در درگیری میان نیروهای وفادار بر رئیس جمهور یمن و شورشیا 7 سرباز کشته شدند. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در ماه مارچ سال جاری عملات هوایی را بر شورشیان اوسی در یمن آغاز کرد. یک گروه ناظر میگوید اردوی سوریه به منظور دفع عملات شورشیان برای تصرف کامل شهر شمالی این کشور، عملات شدید هوایی را بر موازی شورشیان در شهر حلب راه اندازی کرد. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید درگیری ها میان نیروهای دولتی و شورشیان اوایل امروز نیز در شهر حلب ادامه یافت. شورشیان در اوایل هفته جاری عملات راکتی را بر مناطق تحت کنترل دولت در حلب آغاز کردند که باعث درگیری شدید میان دو طرف شد. و خبر اخیر این که فرانسه درخواست پناهندگی جولیان آسانج بنیانگذار ویکی‌لیکس را رد کرده و گفته که آسانج با هیچ نوع خطر فوری روبرو نیست. دفتر رئیس جمهور فرانسه اولاند با نشر یک اعلامیه امروز گفت فرانسه به دلیل اینکه جولیان آسانج در فهرست افراد تحت تعقیب اروپا قرار دارد نمیتواند درخواست پناهندگی او را بپذیرد. آسانج تا یک نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهور فرانسه که در یکی از روزنامه‌های فرانسوی چاپ شد، خود را یک خبرنگار که از سوی ایالات متحده آمریکا تهدید به مرگ شده، معرفی کرده و خواهان پناهندگی شده است. جولیان آسانج از 3 سال به این سو در سفارت اکوادور در لندن به سر می‌برد. پایان سرویس خبری.
شنونده رادیو آزادی هستید. 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است و این هم فهرست داشته های این برنامه. حکومت افغانستان به دنبال قراردادی هایی است که مالیه نپرداختند. نگرانی اعضای شورای ولایتی میدان وردک از افزایش ناآرامی ها.
ما اعضای شورای ولایتی میدان وردک نگران جدی به وجود آمدن فاجعه کلان انسانی و پیشروی طالبان به سمت دیگر مناطق میدان وردک هستیم.
ولسوالی دشت ارچی کندوز امروز هم محل درگیری های شدید است و مذاکرات هسته ای ایران امروز هم ادامه یافت. خبرنگار ما از محل برگزاری این مذاکرات گزارش خواهد داد. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. اعضای شورای ولایتی میدان وردک میگویند که طالبان مسلح از روز گذشته به این سو درگیری را در ولسوالی جلریز این ولایت آغاز کردند و تا کنون 11 پسته نیروهای امنیتی را تصرف کردند. برخی از نماینده های این شورا امروز در یک کنفرانس خبری گفتند که در این درگیری تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان وارد شده، اما حکومت مرکزی تا حالا در این مورد اقدام نکرده. پاسخ مقامات دولتی در کابل به این ادعا چی است؟ در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
اعضای شورای ولایتی میدان وردک هشدار می‌دهند که اگر حکومت از جنگ جاری در ولسوالی جلریز این ولایت جلوگیری نکند، مرکز این ولایت بسیار زود به دست طالبان سقوط خواهد کرد. اعضای این شورا روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند در درگیری میان مخالفین مسلح و نیروهای افغان در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک 30 سرباز افغان کشته و ده ها تن دیگرشان لادرک گردیدند. آنها با نشریه اعلامیه از حکومت خواستند تا جلوی ناامنی ها را در میدان وردک بگیرد.
ما اعضای شورای ولایتی میدان وردک نگران جدی به وجود آمدن فاجعه کلان انسانی و پیشروی طالبان به سمت دیگر مناطق میدان وردک هستیم و به عنوان نمایندگان مردم این ولایت و مقام های مرکزی هشدار میدیم که اگر به صورت فوری برای مهار این حملات اقدام نکنند در آینده چالش های بزرگ امنیتی در حاشیه پایتخت به وجود خواهد آمد.
از سوی هم مسعود چینزای وردک معاون شورای ولایتی میدان وردک میگوید که تاکنون 11 پست امنیتی پلیس به دست طالبان افتاده است. آقای وردک در صحبت با رادیو آزادی گفت
در ولسوالی جلریز 11 پست سقوط کرده. اگر چون این حالت جریان داشته باشد، ولسوالی را خوب بگذار، شاید مرکز میدان شهر هم سقوط نماید. با آنکه در آنجا نیروهای امنیتی زیاد هستند، اما فعال نیستند. یک رهبری قوی به سطح پلیس وجود ندارد. این نقطه ضعف ما است.
پیش از این طالبان مسلح در ولایات قندوز، بدخشان، هلمند و برخی ولایات دیگر نیز حملات تهاجمی را انجام داده بودند. در همین حال مقامات وزارت دفاع روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفتند نیروهای آنها به منطقه رسیده و بسیار زود پوسته های از دست رفته دوباره تحت کنترل نیروهای افغان قرار خواهد گرفت. جنرال افسلمان رئیس اپراسیون وزارت دفاع در این مورد میگوید
تهدیدات وجود دارد. دیروز متاسفانه در ساحات جلریز جنگ بود و یک تعداد از پوسته های پلیس محلی تاکتیکی هم جای خود را تخلیه کردند تا بالاخره به اثر وقت اردوی را در اونجا ما احسان کردیم قطعات ما رفتن در اونجا. فعلا تصمیم داریم که تعداد پوسته هایی که در اونجا سقوط کردن موقتا دیروز که اونا را دوباره احیا بکنه و پلیس را جابجا کنه.
طالبان مسلح همچنان ادعا کردند که در درگیری ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک تعداد نیروهای پلیس نیز کشته شده است. از سوی هم برخی از کارشناسان بدین باورند که ضعف در ادارات امنیتی سبب شده تا نیروهای افغان از حالات دفاعی بیرون شده و مخالفین مسلح برخی مناطق را تصرف نمایند. آنها میگویند هرگاه به این نیروها توجه جدی نشود ممکن میزان تلفات آنها افزایش یابد و مناطق زیاده با خطر سقوط مواجه گردد.
نگرانی اعضای شورای ولایتی میدان وردک از پیشروی شورشیان. کندوز نیز وضعیت چندان متفاوت ندارد. ولسوالی دشت ارچی کندوز همین حالا در تصرف شورشیان است، ولی نیروهای دولتی عملیات را آغاز کردند تا شورشیان را از این ولسوالی بیرون برانند. این عملیات امروز هم جریان داشت. ساعت پیش از اجمل آریان خبرنگار ما در کندوز پرسیدم که وضعیت در دشت ارچی چگونه است.
به اساس معلومات مسئولان محلی ولایت کندوز، از حوالی شب دو بجه شب گذشته نیروهای دولتی از استقامت ولسوالی خوجغار ولایت تخار بالای ولسوالی دشترچی عملیات گسترده خود را آغاز کردند که تا دوباره ولسوالی را تصرف کنند. مسئولان محلی کندوز میگن تا فعلا نیروهای دولتی افغان پیشروی داشتند، چندین قریه را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی کردند و ادعا دارند که به مخالفان مسلح دولت تلفات نیز وارد کردند.
ولسوالی چهاردره را هم طالبان تصرف کرده بودند یا شورشیان در کل. وضعیت در چهاردره چگونه است؟
وضعیت در چهاردره نسبت به یک هفته پیش خوبتر است، اما درگیری در نقاط مختلف ولسوالی چهاردره هستند. فعلا مرکز ولسوالی و برخی از ساحات اطراف ولسوالی تحت تسلط مخالفان مسلح دولت تحت نیروهای دولتی قرار داره و اطراف ولسوالی که فعلا هم مخالفان مسلح حضور دارن و مردم محل در درگیری خیلی آسیب دیدن، یعنی کشت و زراعتشان از بین رفته، همچنان خانه‌هایشان هم در بین درگیری ها تخریب شده.
و وضعیت در خود شهر کندوز، مرکز ولایت کندوز چگونه هست؟ آیا مردم احساس آرامش و امنیت میکنن؟
مرزبان صاحب نسبت به چند ماه پیش مردم یک ذره بسیار نسبت به آینده خود، خصوصا باشندگان ولایت کندوز، نگران هستن. نسبت به آینده شان فعلا احساس آرامش رو نمیکنن. و قسمه که در گذشته ولایت کندوز یک شهر بسیار پرازدحام و گیربار می بود، فعلا اون قسم نیست، گرچه به عید رمضان هم روزای انگشت شمار مانده، ولی با اون قسم سابق تو گیربار و جمع جوش مردم نیست. مردم اکثرا نگران هستند. کسایی که سرمایه بیشتر داشتن از ولایت کندوز بیرون شدن.
اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از کندوز گزارش می داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید. حکومت افغانستان به دنبال آن در قراردادی‌هایی است که برای عملی کردن پروژه‌هایشان از وزارت دفاع آمریکا پول گرفتند ولی به دولت افغانستان مالیه نپرداختند. اما واشنگتن میگوید شماری از این قراردادی‌ها به خاطر یک تفاهم‌نامه نظامی که قبلا وجود داشت از پرداخت مالیه معاف هستند. همین موضوع میان حکومت‌های افغانستان و آمریکا بحث برانگیز شده است. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
رایتیون، دایانکور انترنشنال و سپریم گروپ عمدترین شرکت های اند که هدف این پیگرد قرار گرفتند. گفته می شود که برخی شرکت های قراردادی از بابت مالیات صدها میلیون دلار به حکومت افغانستان مدیون می باشند. این شرکت ها خدمات بسیار مهم به ناتو، مأموریت های دیپلماتیک و بخش کمک ها تقدیم می کنند. گل مقصود ثابت، معین وزارت مالیه افغانستان گفته است که اگر این شرکت ها وضعیت مالیات خود را تصفیه نکنند، ما برای آنها جواز کار صادر نمی کنیم. او می افزاید که ما نمی خواهیم که حرکت تجهیزات اردوی آمریکا را متاثر سازیم، چون آنها در حالت جنگ هستند، ولی اگر ناچار شویم به پلیس بین المللی مراجعه خواهیم کرد. آقای ثابت مشخص نساخته که چرا افغانستان باید به پلیس بین المللی مراجعه کند، ولی گفته است که ضمن اقدامات جدی که این کشور در نظر دارد، از ورود مدیران این شرکت ها به افغانستان جلوگیری خواهد شد. سپریم گروپ یکی از این شرکت هاییست که پس از انجام قراردادهای کنونی خود در پایان سال جاری، بدون اینکه کدام ملت را مشخص سازد، می خواهد فعالیت های خود در افغانستان را خاتمه بخشد. بعد از اینکه اکثریت قوای ائتلاف به رهبری ناتو افغانستان را ترک گفتند، حجم بازار این کشور برای شرکت‌های خارجی در چند سال اخیر به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته است. اکنون تنها 10,000 عسکر آمریکایی در افغانستان باقی ماندند که مأموریت آنها آموزش به نیروهای افغان می باشد و در عملیات محدود اشتراک می کنند. ولی تدارکات این مأموریت هم یک کاروبار قابل ملاحظه می باشد و اگر نزاع مالیات حل شود، شرکت‌های دیگر می خواهند که در افغانستان باقی بمانند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که وزارت دفاع آمریکا در بخش قراردادهای خود در 12 سال گذشته تخمیناً 20 میلیارد دلار در افغانستان مصرف کرده است.
سلطان محمد سرور گزارش می داد. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته که یک طرف حکومت وحدت ملی پلان دارد که در کمیسیون انتخابات یا در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افراد را تعیین کند که آنها قبلا در تقلب دست داشتند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، امروز به رادیو آزادی گفت که بحث ها به خاطر گزینش رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میان رهبران حکومت جریان دارد و در آینده رئیس این کمیسیون معرفی خواهد شد. اما چه زمانه؟ در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان انتقاد می کند که هنوز هم اختلاف نظر میان رهبران حکومت به خاطر گزینش رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی وجود دارد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی این ریاست، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت یک طرف حکومت در نظر دارد افرادی را در این کمیسیون تعیین نماید که آنها قبلا در تقلب دست داشته و از تقلب دفاع کردند. آقای فیصل همچنان گفت طرف دیگر حکومت می خواهد در این کمیسیون افراد پاک باشند و اصلاحات بیاورند تا کار کمیسیون قابل قبول برای مردم باشد.
یک طرف حکومت وحدت ملی پلان داره که در کمیسیون اشخاصی بیاین که و خودشان در تقلب شامل بودن و خودشان از تقلب دفاع کردند، ولی طرف دیگر حکومت وحدت ملی متوجه مسئله هست و بحثش است که اشخاصی که عضویت یا هم در رده های بالای کمیسیون انتخاب میشن میاین باید اشخاصی باشن که خودشان پاک باشند و باشن تا کمیسیون کاری که میکنه کاری قابل قبول باشه برای مردم افغانستان.
آقای فیصل همچنان گفت بحث‌ها به خاطر گزینش رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میان هر دو رهبر جریان دارد. در همین حال یک منبع در ارگ ریاست جمهوری که از افشای نامش خودداری کرد برای رادیو آزادی گفت کارها به خاطر تعیین رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تمام شده و به‌زودی اعلام می‌گردد. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در ماه ثور سال جاری به هدف آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ایجاد شد، اما تا کنون به کار آغاز نکرده است. در آن زمان رئیس جمهور غنی شکری بارکزای را به حیث رئیس این کمیسیون تعیین کرد، اما این کار با مخالفت ریاست اجرایی مواجه شد. در این حال گفته شده که آقای غنی و عبدالله موافق کردند که جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه نهادهای جامعه مدنی برای انتخابات را به حیث رئیس این کمیسیون تعیین کنند، اما برخی منابع میگویند که رئیس جمهور میخواهد که حمیدالله فاروقی را به حیث رئیس این کمیسیون معرفی کند. از سوی هم برخی از تحلیلگران انتقاد میکنند که اگر افراد در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از سوی رهبران حکومت تعیین گردد، انتخابات آینده شفاف نخواهد بود. ثمر سیرت یک تن از این تحلیلگران:
اگر صرف از اینا اشخاص انتخاب شده باشند، گماشته باشند علی وظایفشون، ما فکر میکنم که اینها در انتخابات باز هم دست میزنن و انتخابات هر گروپی از اینا طرف از مشخص خود صندوق را به نام از اینا پر میکنن و رای غیر عادلانه را بر اینا جمع‌آوری میکنن. اگر از طرف از اینا اشخاص گماشته شوند، ما فکر نکنم که انتخابات اندام شفاف باشه.
برخی از کارشناسان به حکومت پیشنهاد میکنند که تمام امکانات لازم باید برای اصلاح نظام انتخاباتی بر این کمیسیون مساعد گردد و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی باید از هر نوع مداخله در امان باشد. آنها میگویند اگر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هر چه زودتر به کارش آغاز نکند، افغانستان اعتبار خود را به سطح ملی و بین المللی از دست میدهد.
شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از جنگ های داخل.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
ائتلاف میان عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری برخی نگرانی ها را به میان آورده است. پس از آن که وضعیت امنیتی شمال افغانستان رو به خرابی نهاد، حکومت به این دو قمندان شناخته شده رو آورد تا برای جلوگیری از نفوذ طالبان تلاش کنند. این استراتژی حکومت مملو از خطر دانسته شده، زیرا گفته می شود که هر دو قمندان هم مانند دهه 90 میلادی و جنگ های داخلی دوباره ملیشه هایشان را مطرح می کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از جنگ‌های داخلی تا حالا خیلی تغییر کرده است. در چایخانه‌های این شهر صدای موسیقی شنیده می‌شود، پارک‌های تفریحی پر از زنان است و یکی از پیشرفته‌ترین شهرهای افغانستان به حساب می‌آید. اما در گذشته وضعیت چنین نبود. جنگ‌ها میان ملیشه‌های وابسته به عطا محمد نور و عبدالرشید دوستم جریان داشت. از سال 1992 تا 1996 میلادی هر دو جانب در جنگ با همدیگر مشغول بودند. سه سال پس از آن که در 2001 میلادی رژیم طالبان در نتیجه حملات آمریکا سقوط کرد، توافق میان نور و دوستم در مورد تقسیم قدرت صورت گرفت و در نتیجه به جنگ و مخالفت میان هر دو جانب نقطه پایان گذاشته شد. حالا برای جلوگیری از حملات طالبان مسلح، کابل استراتژی تازه‌ای را اختیار کرده تا در نتیجه جنگ سالاران گذشته با هم یکجا و مشترکاً کار کنند. در ماه جون عطا محمد نور و عبدالرشید دوستم ائتلاف خود را اعلان کردند. آنها به حیث سیاستمداران سخن گفتند، اما ملیشه سازی از جانب هر دو برخی نگرانی ها را به میان آورده است. عطا محمد نور در یک مصاحبه به تاریخ 23 جون با رادیو آزادی تعهد کرد که اختلافاتش با عبدالرشید دوستم به پایان رسیده است. اما استراتژی کابل که در مورد مشکلات امنیتی شمال افغانستان در نظر گرفته شده، مملو از خطر دانسته می شود. زیرا ائتلاف میان این دو قمندان سابق از بین رفته می تواند، اختلافات زبانی و نژادی قابل پیش بینی است و جنگسالاران و ملیشه های سابق دوباره مطرح می شوند. عطا محمد نور در ولایت بلخ قدرت زیاد دارد و در 12 سال گذشته والی آنجا بوده است. منتقدین وی میگویند او قدرت را تنها به خودش محدود ساخته و کارش را به حیث یک زورگو پیش میبرد. اما شمار از باشنده های بلخ میگویند آقای نور قانون را در این ولایت تطبیق میکند و ثبات را به میان آورده است. یکی از این باشنده ها که میخواهد نامش گرفتن نشود به رادیو زودی گفته که عطا محمد نور برای آنها امنیت آورده و این خیلی مهم است. یک بزرگ قومی بلخ در این حال میگوید 3 نوع طالب در این ولایت وجود دارد. نخست ملیشه هایی که طالبان، دوم کسانی که طالبان والی هستند و سوم افرادی که طالبان ملا عمر هستند. با گفته این بزرگ قومی، ملیشه ها از مردم باجگیری می کنند، حاصلات را می سوزانند، مردم را زندانی می سوزانند و گاه و ناگاه باشندگان قریه ها را از بین می برند و یا هم با آنها تجاوز جنسی می کنند. عطا محمد نور که حکومت مرکزی کابل را ضعیف و مسئول خرابی وضعیت امنیتی شمال می داند، پس از ائتلاف با دوستم در وضعیت قرار گرفته که شاید بر حکومت تأثیر گذار باشد. در این حال دوستم که یکی از اعضای قوی حکومت رئیس جمهور غنی به حساب می آید، در واقع کرسی تشریفاتی دارد. یک بزرگ دیگر قومی بلخ میگوید حکومت برای همه سلاح داده و فکر میکند که همه درست میشود. اما وای میپرسد زمان که همه طالبان را راندن چی خواهد شد؟ با باور این باشنده بلخ آنها هم مانند گذشته به جنگ داخلی میان خودشان مشغول خواهند شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان، آن هم در رابطه با مذاکرات هسته‌ای ایران. مذاکرات بالای برنامه هسته‌ای ایران امروز هم در ویانا پایتخت اتریش ادامه یافت. به نظر می‌رسد که دو طرف به یک توافق نهایی نزدیک شدند. خبرنگار ما هانا کاویانی در اتریش است و در رابطه با این مذاکرات که امروز برگزار شد گزارش می‌دهد.
مذاکرات اتمی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک امروز هم به همون صورت فشرده‌ای که در روزها و هفته‌های اخیر شاهدش بودیم ادامه پیدا کرده و خصوصا بین مقامات ایرانی و آمریکایی در سطح معاونان وزرای خارجه دیدارهای انجام شده. اونها تا حدود 3 بامداد در حال گفتگو بودند شب گذشته و یک کمی به نظر میاد که کار رو امروز دیرتر آغاز کردند و همچنان دیدار میکنند و وزرای خارجه ایران و آمریکا هم امروز دیدار میکنند. همچنین آقای ظریف دیداری با مقامهای اتریشی داشته، هم برای تشکر کردن از میزبانیشون، هم اظهار نظرهایی کرده و گفته که به هر حال مشکلاتی هست از لحاظ فنی و همچنین نوشتن متن توافق جامع. مذاکرات قرار ادامه پیدا بکنه و اون وزرای خارجه که دیروز و در روزهای گذشته به ویان اومده بودند قرار روز یک شنبه بار دیگه به شهر ویان برگردن. به نظر میاد که فردا کار همچنان در برای نگارش و نوشتن متن توافق جامع خیلی فشرده ادامه پیدا بکنه، اما اینکه ما شاهد رفت و آمدهایی به شهر ویان باشیم به نظر میاد که روز آرامی از این جهت باشه. اون چیزی که ما اینجا میشنویم این هست که ایران و گروه پنج به علاوه یک بسیار نزدیک هستند به دستیابی به توافق جامع. اونها خیلی تلاش کردند و خیلی سرمایه گذاشتند برای اینکه بتونن به این توافق جامع دست پیدا کنن. مطمئناً کار ساده‌ای نبوده که تا اینجای کار پیش آمدند و در بسیاری از مسائل فنی و سیاسی به نتیجه رسیدند. اما در یک مذاکرات اینچنینی دیپلماتیک همیشه احتمال این هم داده میشه که ورق برگرده و شاید در این کیس توافقی به دست نیاد که هزینش برای دو طرف بسیار زیاد خواهد بود.
هانا کاویانی همکارم از رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی از اتریش گزارش میداد. مذاکره کننده ها بالای برنامه هسته ای ایران 7 ماه جولای را آخرین مهلت برای رسیدن به یک توافق نهایی تعیین کردند. فرشته جلال زید در این مورد با ارماند مستوفی مسئول رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده که موافقه نهایی در این مورد چقدر ممکن است.
سخنان وزیر امور خارجه فرانسه که گفت یک شنبه برمیگرده که در جلسه نهایی گفتگوها شرکت بکنه و اظهار امیدواری که به نتیجه رسیده بشه، همینطور اظهار نظر مقامات آمریکایی، دیپلمات‌های آمریکایی که در وین هستند و اینکه از عصر یک شنبه وزیران خارجه 6 کشور قرار همه در وین جمع بشن، اینها همه نشانه هایی است که رسیدن به یک توافق در این مهلت رو محتمل میکنه.
چی مسئله به نظر شما میتونه که امین موافقه را به آخرین لحظه برهم بزنه؟
2 نکته‌ای که خیلی این هفته های اخیر به عنوان مشکل مطرح میشد از هر دو طرف، یکی مسئله بازرسی های گسترده بود و یکی مسئله تحریم. ایرانی ها اصرار دارند که مراکز غیر اتمی بازدید نشن و به خصوص مراکز صنایع نظامی و پادگان‌ها و تأسیسات نظامی از بازرسی مسئول باشند. غربی ها اصرار دارند که چنین استثنایی رو نپذیرند و به خصوص مراکز صنایع نظامی رو بازرسی بکنند. مسئله بعدی درخواست ایرانی هاست مبنی بر این که همه تحریم ها باید فوراً لغو. غربی ها صحبتی که تا حالا می کنند این است که یه عده میگن به تدریج برمی‌داریم. بعضی ها مثلا فرانسه میگویند که نه، اول ایران به تعهداتش عمل بکنه، بعد ما راستی آزمایی بکنیم، ببینیم اگر راستی واقعا به تعهداتش عمل کرد اون وقت تحریم ها رو برداریم، که ایرانی ها این رو نمیپذیرن.
به نظر شما اگر یک موافقه میشه برای رژیم ایران چی فواید داره؟
ببینید، اولا پول هایی که در خارج از ایران بلوکه شده اینها آزاد میشه، پولش به دستش برمیگرده، راه سرمایه گذاری هموار میشه. الان ما میدونیم که کشورهای همسایه ایران حتی در عرصه های مشترک نفت و گاز بهره برداری هایی میکنن که ایران توانایی انجامش رو نداره برای اینکه تحریمه، و در زمینه سرمایه گذاری های صنعتی و توسعه در همه زمینه ها به نفع رژیمه.
بلند شدن رژیم ایران با یک قدرت اقتصادی بیشتر عواقبش برای منطقه چی خواهد بود؟
سوالی که شما مطرح میکنید همون نگرانی است که بعضی از کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عربی و اسرائیل ابراز میکنند. واقعیت این است که با این تعهداتی که ایران در عرصه اتمی داره قبول میکنه دیگه خطر بمب اتمی و دستیابی به سلاح هسته‌ای عملا منتفی میشه. نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی این است که این تحریم ها اگر برداشته بشن دست حکومت ایران برای دخالت در منطقه بازتر خواهد شد و تحریکاتش رو با امکانات بیشتر انجام خواهد داد. ولی خب این را ما باید توجه بکنیم که در این سالهایی هم که ایران تحریم بود فشار اقتصادی به مردم داخل ایران وارد می شد، ولی از کمکهای دولت ایران به حزب الله لبنان و به رژیم سوریه و به حوثی‌های یمن و شاید به بعضی گروه ها در افغانستان و پاکستان هیچ دیناری کم نشد.
آرمان مصطفی مسئول رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد با ما صحبت میکرد. خب حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج چشم برای شما هستیم. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا که ساعت 7 روی همین امواج آغاز میشوند. من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم. شبتان خوش، خوابتان راحت.